السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د څلورو امریکایانو وژنه او د دریو نورو ټپي کېدل غندلی او ویلي دي چې دغه بریدونه به د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې د هڅو معنی نشي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په بګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشیانه بللې او وایي چې دا برید د سولې پر روانو هڅو اثر نه کوي. د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وشل شوي دي او د ایران مذهبي مشر علي خامنایي وایي امریکا د تورستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران په شاملولو سره ناوړه ګام پورته کړی دی. د خبرونو تفصیل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په بګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشیانه عمل بللی او دا برید غندلی دی. مایک پومپیو ویلي چې دغه پیښه به د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د پرونۍ پیښې ته په اشارې سره ویلي چې په جګړه کې د ښکېل خواوو له لورې پر یو بل بریدونه د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغېز کولی شي. بګرام اډې ته نږدې پر امریکایي ځواکونو په پرونۍ چاودنه کې درې سرتیری او یو امریکایي قراردادي وشل شوی دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وشل شوي دي. د دریسوف ولسوال احمد علي حسني نن ازادي راډیو ته وویل چې د شب باشک په نوم د ډبرو سکرو په کان کې دا چاودنه تېره شپه شوې ده. د سمنګان په دریسوف کې لزرو زیات د ډبرو سکرو کانونه دي چې زیاتره په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او همدا غیر مسلکي کیندنه د دې سبب کیږي چې کان کیندونکو ته مرګ ژوبله واوړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن بیا یوې چاودنې اته کسان ژوبل کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا چاودنه د یو چسپکي بم له امله شوې ده چې د مانپاکۍ د یوې ادارې د کارکوونکو په موټر پسې نښلول شوی و. جلال آباد ښار نن په داسې حال کې د ماین د چاودنې شاهد دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما په دې ښار کې د ماینونو په چاودنو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګري ملتونه وایي له تیرو پنځو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار کې چاودنو له څلوېښتو زیات کسان مړه او ژوبل کړي دي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وایي امریکا د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په شاملولو سره ناوړه ګام پورته کړی دی. د ایران یو دولتي ټلویزیون د خامنایي له قوله ویلي چې سپاهي پاسداران د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو ضد جبهه ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاه ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. روحانی نن په یو تلویزیونی وینا کې ویل د امریکا دا پریکړه یو خطا ده او متحده ایالات د نړۍ د تروریزم رښتینی مشر ده. حسن روحانی زیاته کړه
شما فکر کردید اگر علیه سپاه سخن گفتید در ایران
دوی تاسو فکر کوئ چې د سپاه پاسداران انقلاب پر ضد خبرو سره به په ایران کې اختلافات پیدا کړي، د سپاه محبوبیت به کم شي؟ تاسو باید پوه شئ چې د ایران د خلکو په زړونو په سیمه کې چې نن د سپاه کوم محبوبیت ده هغه به تر بل هر وخت زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران سپاهي پاسداران ځواک د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړ. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د یو بل هیواد پوز په تروریستي لیست کې شاملوي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړ. پر شهباز شریف تور پور شوی دی چې د پنجاب ایالت د مشرۍ پر مهال یې د خپلې یوې کورنۍ فابریکې د ګټې لپاره له خپلې دندې او صلاحیت نه ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز به اوس چې پر ځان یې لګېدلي تورونه رد کړي دي محاکمې ته وړاندې کیږي. پر شهباز شریف چې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې د پنجاب اعلی وزیر په 13 فبروري میاشت کې هم ل خپل دند څخه د ناوړه استفادې تورنه لګول شوی و. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي. نننی انتخابات به ښکار کړي چې له اوږدې مودې راهیسې په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوې دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده صدر اعظم ته رسیږي. د اسرائیل پر وخت د سهار په 2 بجو د رای ورکولو بهیر پیل شو او د شپې تر 10 به دوام وکړي. تمه ده چې سبا ته د اسرائیلو د عام انتخاباتو رسمي پایله اعلان شي. د وروستیو نظر پوښتنو له مخې د اسرائیل د پوځ د پخواني مشر بینی ګنټس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند نه مخکې دی، خو بنیامین نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په باګرام کې په امریکایانو باندې ورسته برید به د سولې د خبرو او هڅو معنی ونه ګرځي. د افغانستان د پارلمان غړي په خاص توګه د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نصر احمد خوریانی بیا وایي چې ښایي دغه سې بریدونه د سولې خبرې زیانمنې کړي.
سرباز امریکایا کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایا یک اکشن قوی‌تر به مقابل طالبان نشان دادن، تو حتما سر روند سلم تأثیر خود میمانه. حتما
افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر او غړي به د قطر په راتلونکو خبرو کې چې له طالبانو سره به وي اشتراک کوي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړي دي.
امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې ور شامل کړل. ایران نن توند خبرګونونه ښودلي. ولسمشر حسن روحانی وایي
بدانید از امروز محبوبیت سپاه از هر زمان دیگر در قلب ملت ایران و منطقه بیشتر خواهد بود.
امریکا متحده ایالاتونه سپاه تورنوي چې په سیمه کې ترګری تمویلوي او ترګری ته لمن وهي. وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې. د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ موزه صفي الله سانګزه د دغه پروګرام اورېدو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. او چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په باګرام هوایي اډې ته نږدې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې بزدلانه حملې به سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو خنډ نه شي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون بیا وایي په جګړه کې د ښکېلو خواوو حملې کولی شي چې د سولې پر روانو خبرو هڅو باندې منفي تاثیر وکړي. پرون ماښام باګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو لخوا د یو موټر بم حملې په ترڅ کې 3 امریکایي عسکر او 1 قراردادي امریکایي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د امریکایي ځواکونو لخوا وروسته په عامو خلکو باندې چې د هغوی اخطارونو ته توجه نه وکړي ډزې شوي او ویل کېږي چې 3 ملکیان ټپیان دي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو د حملې په وړاندې توند غبرګون ښودلی دی. ښاغلي پامپیو د باګرام پیښه وحشیانه او تروریستي بللې او غندلې ده. مایک پامپیو په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. ښاغلي پامپیو د باګرام هوایي ډګر ته څیرمه پیښه کې وژل سویو او ټپي امریکایي سرتیرو ته په اشارې سره ویلي دي چې دغو سرتیرو د دوی د خوندیتوب په خاطر قرباني ورکړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی پرونی پیښې ته په اشارې سره وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو لخوا یو پر بله حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغېز کولی سي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خورمه کنند،
هغه وای طالبان ترورستي بریده هڅه کوي چې زیات امتیاز تر لاسه کړي ک امریکایان د دغه پیښې په وړاندې جدي غبرګون وښیي حتما سل په سلو کې د سولې پروسه متاثر کولای سي. د تیرو دوشنبې په ماښام باګرام هوایي ډګر ته څیرمه د طالبانو له لوري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیري او یو امریکایي قراردادي ووژل سول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی ده او ویلي دي چې دغه پیښه د سړک غاړې د مین چاودنې له امله رامنځته سوې ده. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی ده. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په یاده حمله کې له درې افغان سرتیرو سربیره شپږ امریکایي عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان دي.
و مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باګرام ته نږدې د امریکایي عسکرو وژنه غندلې او ویلي دي چې دغه حملې به د سولې د خبرو معنی ونه ګرځي. دا چې په امریکا متحده ایالاتونو کې دننه د خلکو غبرګون څه دی او مقامات له پومپیو او وزارت خارجي نه پرته نور مقامات په څه اندي، په دې اړه باندې د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم همداشي بل واشنگتن ډي سي له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. همدم سپ ستریم شي پروګرام ته بخیر راغلی. دارا ته وایي چې په امریکا کې دننه خلک د امریکایي عسکرو د وژل کېدو په اړه باندې افغانستان کې وجل شوې دي او هدف ګرځېدلې دي، څه نظر لریم؟
سلامونه اونکي هلي. البته زه فکر کوم چې دا لومړی ځل نه ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په نخښه کېږي او وژل کېږي، سره له دې چې دغه د پرونی حادثې د ارقام عدد د خلکو د تلفاتو ډېر لوړ ده نسبت نورو وختونو ته. امریکایان حتی په لسګونه هم په افغانستان کې وژل شوي او ټپي شوي دي، نو دلته امریکا کې خلک دې موضوع سره تر یو حده پورې آشنایي لري. خو خبره دا ده چې اوس د خلکو ذهنیتونه تغییر کړی. دوی پوهېږي چې اوس هم سره له ده چې دا څلور کسان تېره ورځ وژل شوي، څو کسان ټپي شوي، دا د پخواني تلفاتو پرتله ډېره کمه ده. نو زه فکر کوم لکه څنګه چې حکومتي چارواکي وایي چې دا موضوع به د سولې لپاره کوم خنډ جوړ نه شي، خلک هم په دې موضوع کې حکومت سره موافقه لري او درک یې کړی چې د دغسې مرګونو د دغسې ژوبلو د ختمولو یا د کمولو دپاره سوله حتمي ده.
مننه.
د دې خاطر دلته کوم دغه نشته.
طالبانو داسې وخت کې د دغې حملې مسؤلیت ومانه چې هلته به تمه د نږدې ورځو کې د شپږم دور لپاره له زلمي خلیلزاد سره چې د امریکا خاص استازی دی خبرې وکړي د افغان سولې په اړه باندې. څه فکر کوي طالبان څه غواړي چې ثابته کړي په دغسې حالاتو کې د امریکایانو په وژلو؟
زه فکر کوم چې دا یوازې طالبان نه ده، بلکې طالبان تر څنګ د هغوی د سیمې حامیان هم ښکیل دي. اصلي هدف ده دا ده لکه څنګه چې پامپی ویلي چې داسې عملیاتونه به د سولې لپاره کوم خنډ جوړ نه کړي. اصلي لامل دا ده چې دا د قطر ناسته او د سولې مذاکرات مختل کړي، بل کوم هدف د ده نشته. خو دا خبره هم جوته ده چې په افغانستان کې د جنګ سیزن شروع ده، پسلی را رسیدلې ده او تر څنګ طالبان هم دې تجمن دي تر اوسه پورې کوم دزبند نه دی اعلان شوی.
یو سره توی پم دغه غلط تاسو وایئ چې دزبند نه دی اعلان شوی، خو طالبان په اصولو کې امریکا سره موافقه کړې ده د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې چې په افغانستان کې به دوی نه پنهخه کوي، د افغانستان خاوره به د ترورستانو په خاطر نه کارول کیږي. دا یو څه دي چې په اصولو کې دوی سره موافقه کړې ده، کېدای شي راتلونکو کې نور پرمختګ هم پیوشي. د دې تر څنګ چې د امریکایانو او د بهرنیو د وتلو په اړه باندې ځینې ژمنې شوې دي.
بله، په تاسف سره اوسه پورې په دې باندې توافق نه ده شوی. تر هغه وخته پورې چې کتبي رسمي توافق ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ او تر څنګ یو دزبند اعلان نه شي، زه فکر کوم چې دغه جنگ دغه بریدونه به ادامه لري او نه مدریږي. نو دغه راتلونکي ناسه به دغه موضوع هم جوته کې ښکاره کړي چې دغه جنگ سوخ بندي سوخ دزبند به راځي.
تاسو مخکې د سیمه ایزو همکارانو د طالبانو یادونه وکړله. ایران باندې امریکا پرون سخت بندیزونه لګولي، سپای د تروریستي سازمان په توګه یاد کړی دی. څه فکر کوئ طالبان خو په داسې رپورټونو و چې د ایران لخوا هم کله کله تمویل شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا داسې یو څه لاسونه به هم وي د ایران لخوا یا نور څوک به وي؟
بدون شک که چیرې تاسو دقیقا دغه بندیزونو ته یا دغه تغییراتو ته متوجه شئ، د کلی کل شوی چې دغه سپای پاسداران دې لپاره نه چې دوی په ایران کې څه کارونه کوي، بلکې دې لپاره چې دوی تروریستي او اورپکي ډلې تمویلوي، دې لپاره د امریکا په تور لیست کې شامل شوی. دوی په خو نه تنها د افغانستان کې طالبان تمویلول، بلکې موږ تاسو معلوم ده چې قدس خپل سلیمانی دلته په افغانستان کې نور توریستی ډلې روي یا د افغانستان نه خلق ریکروټ کوي یا د افغانستان نه خلق جلب جذب کوي نور سیمه ایز هیوادونه په لکه عراق سوریه او نور ځایونه ته د جګړې لپاره لیږي. دا خبره هم افغانان ته چې ورته هم امریکایانو ته او د امریکا مرکزي قومندانۍ چې سنټکام ورته وایي د افغانستان او د ایران موضوع له نږدې سره او مسؤلیت په غاړه لري. دوی ته بېخي خجاوت ده چې دوی په افغانستان کې هم طالبان هم نور ورپکې چې هغه شیعه ډلې دي هغوی روزل د افغانستان د نامې د پاره زه فکر کوم چې دا به هم موثر ګام وي.
محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاحکار له واشنګټن له موږ سره خبرې کولې. له دوی مننه کوو. دوی د امریکایانو په وژنې باندې چې پرون په بګرام کې امریکایانو تلفات ورکړي دي طالبانو په عمله کې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلونه ورکړل شوی او دوی به په دې غونډه کې برخه اخلي. د دې حرکت مشر اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د ناسته کې د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کال راځي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او له خلکو سره یې کتلی اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انځور وړاندې او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي.
فیصله دا ده چې باید پکې اوسو د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای سو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر المریز کال د حمل په دریم نیټه ورسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یو خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوخته. ورسته د یاد حرکت غړي له هلمند د پلي کابل ته راغلل. د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت وه او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته لوڅې پخې او پلي بلخ ولایت ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغاناندی. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو جماعتونو او خوانځیو کې د سولې لپاره له خلکو قومي سپینګیرو او خونکو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلي او د قطر په ناسته کې به شریک کړي. خو دغه حرکت یو شمیر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب هم وکړ او د اعتصاب لامل دا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګلاغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي خو وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغان سیاسیونو تر تاثیر لاندې را نشي.
د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د افغانستان د سولې د ولسی حرکت د غړو د بلنې په اړه مو جزئیات واوریدل. په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاحکار ملالی شینواری د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت د استازو ګډون مؤثر بولي. غلی شینواری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دوی باید د قطر په غونډه کې خپلې غوښتنې چې په ټوله کې د افغان ولس غوښتنې دي د طالبانو مخته کړي. له غلی شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې.
زما لاندې دا د لسغه واقعي غږ دی او چې باید تر طالبانو ورسیږي. سره د دې چې طالبان ادعا لري چې واقعي دوی د ولس د مین در ولاړ خلک دي کله هم دوی دغه غږ ته چې دوی د هلمند نه شروع کړ او بیا یې په ټول افغانستان کې خپور کړ دغه ته یې په یړنده ټنده ځواب ورنه کړ. خدای دې وکړي چې په قطر کې دوی وکړی شي خپل غږ د طالب تر غوږه ورسی. دوی راغله په دولتي غږ وک د ولسمشر سره کې ناسته ولایت په ولایت وکړي دا زما د اند د تر ټولو هغه واقعي او رښتینی غږ دی د افغانانو چې پراته د کمریانه پراته د کم فریب نه او پراته د کم بهرني لاس نه دوی دا غږ په ټول افغانستان کې د لومړي ځل لپاره اوچت کړ.
بلې تاسو ویل اغلی شنور تاسو ویل چې طالبانو دوی ته مثلا څنګه چې د دوی غږ ته باید پاملرنه شوې غږ نیول شوې ورته ونه نیول شو. دوی څه مده مخکې په ننګرهار ولایت کې چې کوم کمپاین پیل کړی و د خلکو ترمنځ په دې ترڅ کې یو دوه ورځې د نه خوړلو احتساب هم وکړي او د نه خوړلو احتساب لامل دا و چې نه طالبانو او نه هم حکومت دوی ته پاملرنه وکړه. د دوی هڅې په پام کې ونه نیولې ورته یو رقم بې تفاوته ول د دوی دواړه اړخونه په دوی په مقابل کې. تاسو ویل چې دوی د ولسمشر سره کتلي او ورسره خبرې کړې دي، حال دا چې دوی د حکومت نه هم شکایت لري او ګیله لري چې حکومت هم لکه څنګه چې ول دوی ته ښه نظر ونه کړي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
نه ولسمشر خو دوی سره په اول سر کې وکاته، که په یاد می دوی تیر کال دوی د سړک په سر باندې د پانتون په خوا کې چې کله دوی هلته وو ولسمشر ورغې ولته ورسره ناسته وکړه. خو برعکس طالبانو ته چې کله دوی ورتله لغو ورته ویل چې نه برازي. خبره دا ده چې هو زه د هغوی د پاستازیتوب نه وایم چې هغو بالکل د حکومت نه خوشحاله یا د دولت نه یا د رئیس جمهور نه، اما تر یو ډېره بریده کله چې دوی په ولایتونو کې راغلي دي خپل غږ اوچت کړی، دولت د دوی د امنیت دپاره د دوی د مدني حرکت دپاره لاره هواره کړې او دا د دوی حق و.
په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواری و چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو په ګډون باندې خبرې وکړې. دی وویل چې د دوی ګډون مثبت دی او باید چې د افغانستان د خلکو غوښتنې د طالبانو سره شریکې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند ولایت د ګرشکول سوالي یو شمیر خلکو نن مظاهره وکړه او افغان فوجان تورن کړل چې څو شپې مخکې د شپنی عملیاتو پر مهال زور زیاته کړی. د دوی وایي چې د نیول شویو کسانو ترمن چې افغان فوجان وړي دي دوه خزي هم شامل دي. د هلمند والی وایي چې دغه خزي او نور نیول شوی سړي لال قاعده سره په همکاري باندې تورن دي، خو د خبره چې د خزو د راخوشه کولو لپاره په مرکزی حکومت باندې غږ کړی دی او په عربه اقدام وشي. نور حال الیاس دای اورو.
د لشکرګار وند بولاند سپین ممره ترڅنګ سلګونه کسان نن سې شنبه دوهمه ده چې راټول سوي دي او د حکومت څخه د هغه شوزو د خوشکول غوښتنه کوي چې دوه شپې وړاندې د افغان ځواکونو دی ویچاپې پر مهال لول سوي دي. که څوم د پیښو وړاندې سوي ده، خو د پیچلتیا او اساسیت لامل معلومات ډېر وروسته درسونه په واقع ورکول سول. د هلمند والی په دې اړه د ازادي راډیو سره خبرې کول. په یاد سیمه کې د چاپی پر مهال دوه کسان وژل سوي او دوه نوري چې شج دي نیول سوي دي او افغان ځواکونو د ځان سره وړي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد ترسره کړي دي.
قرار د اخري معلوماتو چې دغه دوه کسه د ملا جابر او ملا یاسر په نوم مړ سوي دي چې دا د القاعده پورې متړلې خلک دي او همدارنګه دوه کسه نور ژوندینه وړلې دي. دوی سره بیا یو دوه خزي مړ سوي دي چې قرار د معلوماتو چې ډیر وخت نه په دې استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا خزي هم دغه دي دوی سره همکاران وي. خو بیا هم په سر د دې چې چون افغانستان دی، افغانستان افغانان خپل یو کلتور لري، فرهنګ لري، دغه د ښځو وړل رښتیا هم دلته لږ بده انعکاس ورکوي.
هغه ځای چې افغان ځواکونو پکې چاپه وهلې ده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د ګرشکول سوالۍ اړوند د مالګر له دشتي سیمونه راغلي خلک وایي دوه شپې وړاندې افغان ځواکونه چې نه پوهېږي د کوم ځای ورغلي ول پر یوه کلینیک چاپه وهلې ده. دوه ډاکټران وژلي دي او دوی ښځې چې په یاد کلینیک کې دنده لري د ځان سره وړي دي.
زه مولوی عبدالغفار زه دا وینا کوم چې دې زموږ په کورونو باندې چاپه وهلې ده او زموږ زنانې یې بیولې دي. خبره مو د والی صاحب ته داده، قومندان ته مو داده، امنیتي ملي ته مو داده، کچیر زموږ اواز دا رسمي ارګانونه و نه وري موږ بزو د ولایت مخته، موږ بزو د قومندانۍ مخته، موږ بزو د امنیتي ملي مخته.
طالبانو د دوه شپو وړاندې چاپې پر مهال وژل سوي کسان ملکیان یاد کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي شپني عملیات او چاپې ډېرې سوي دي، خو دا د خپل ځل نادره پېښه ده چې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا ښځې نیول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوری چې د امریکا متحده ایالاتونو پروند ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې ورشامل کړ. ایرانی چارواکو نن په دې اړه توند غبرګونونه وښودل. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې ځینې سنترفیوژونه یې افتتاح کول وویل که امریکا په دوی باندې فشارونه زیات کړي نور سنترفیوژونه به چې پرمختللي وي هم د دوی لخوا پرانیستل شي. سنترفیوژونه د یورانیمو په بډاینه کې چې بیا به په اټومي وسلو او نورو اټومي چارو کې ترې کار اخیستل کېږي کارول کېږي. په دې اړه حسیب الله تلاشی رپورټ جوړ کړی.
د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حسن روحاني امریکا ته ګواښونه وکړل. روحاني چې څو نوي سنترفیوزونه یې پرانیستل ګواښ یې وکړ که فشارونه پرې دوام پیدا کړي د آی آر اته پرمختللي سنترفیوزونه به جوړ کړي. سنترفیوزونه د نورې زیاتې کارونې ترڅنګ د یورانیمو په بډایه کولو کې هم استعمالیږي. حسن روحاني وویل
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
ایران له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د یورانیمو له بډایه کولو به ډډه کوي، خو تازه دریزې داسې وخت ور کړی چې د دغه هیواد سپاهی پاسداران د امریکا لخوا د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. روحاني پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له داعش سره همکاري کوي، خو د دې تور د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. یو ورځ مخکې تر دې واشنگټن د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د ایران رهبر علي خامنئی نن د امریکا د دې دریځ په اړه توند خبرې کړي او ویلي دي چې امریکا په داسې کارونو هیڅ هم نشي کولای. خامنئی نن د سپاهی پاسداران له ځینو غړو سره کتلي دي. اخوا د ایران پارلمان هم له سپاه سره د خواخوږۍ په هدف د دوی په رنګ یونیفورمونه پتن کړي وو، خو متحده ایالات وایي چې سپاهی پاسداران په سیمه کې ترهګرۍ ته لمن وهي او ترهګرۍ ډلې تمویلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل د امریکا د وروستي دریځ هدف دا دی چې پر ایران ډېر زیات فشار راوړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم اسمت سروان د هوایی ټکنالوژي کې پرمختګ په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
د ناسا او د ماساچوست د ټکنالوژي انستیتوت څیړونکو د الوتکو لپاره نوی وزر اختراع کړي چې د الوتکو له اوسنیو وزرو سره شکل توپیر لري خو اغیزمنتیا زیاته ده. د بزنس انسایډر رسپانې د راپور له مخې څیړونکي وایي چې دا نوی وزر د الوتکو د الوتلو له کیفیت سره مرسته کوي. د الوتکو په اوسنیو عامو وزرو کې یوازې د هغو ځینې برخې حرکت کوي، خو په نوي پروژه کې ټول وزر حرکت لري. د دې لپاره چې دا وزر د الوت په ټولو پړاوونو کې که هغه لمځکې څخه پورته کېدل وي یا پر مځکه د الوتکې کښېناستل له شرایطو سره ځان عیارولی شي او تر اوسنیو وزرونو یې اغیزمنتیا ډېره ده. په مجموع کې به دا وزر د الوتکو تر اوسنیو وزرونو سپک او ګټور وي. د دې لپاره چې دا وزر د الوت له مختلفو مراحلو سره ځان عیارولی شي د کار نتیجه یې تر اوسنیو وزرونو ښه ده. دا نوی وزر جالی ډوله جوړښت لري او هره کوچنۍ پرزه یې د پولیمر په نازک پوښ پوښل شوې ده. دا هم ویل شوی چې دا وزر له داسې موادو جوړ شوی چې هغه یې ډېر کلک او مقاوم کړی او په عین وخت کې ډېر سپک دی. جوړونکي وایي چې دا وزر تجربه کړي او ورته څرګنده شوه چې دا وزر د دوی تر تصور ګټور او اغیزمن دی.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت تازه په یو بیان کې د بګرام د هوایي اډې پاړه باندې معلومات اډې پاړه باندې د بګرام د هوایي اډې ته نږدې د پرونی حمله پاړه باندې معلومات خبره کړي دي. دغه ماموریت په بیان کې راغلي دي چې پرون رسنیو ریپورت ورکړی چې څلور امریکایان چې درې اسکر او یو قراردادي دي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان لمخې یو قراردادي افغان او اوس ژوند ده. د ویل دي چې په بیان کې راغلي چې د رسنیو پر راپورونو کې په ناس په غلطۍ سره د وژل شویو په ډله کې شمیرل شوی خو اوس تر درملنې لاندې دی او د بګرام هوایي اډې په یو روغتون کې دی. اوس هم ځینې لاند پیغامونه. سبحان الله نبیل کنر لیکلی د بین الافغانی خبرو لپاره داس یو ټیم برابر شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي. واحد مدقق له لوګره لیکلی د قطر راتلونکي غونډه کې باید طالبانو سره د اوربند په اړه بحث وشي. راز محمد ریاض نادلی ولسوالۍ څخه لیکلی طالبان د یا سم سولو کې داسې پلمې نه راولي. جان علي عزتیار له دایکندي لیکلی د طالبانو لخوا تروریستي حملو زیاتېدل خلکو لخوا د دې ډلې باندې باور له لاسه ورکوي. پروگرام همدلته ختمیږي. سید سمی عباس.